خبرونه د افغانستان په وخت نه بجو شو سه مزیم تاسو ازادي رادیو ری مخک تر دې چې د خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین نن د اکتوبر 10 په خبر کې د جرګې په ځای کې د خپل وینا په محل پښتون غوښتي چې له جرګې پښان شي هغه ویل زموږ له خبرو د خلک د دومره ورختا دي او ک لاس جکړونو ټوله د کراچي سمندر ته سرونه غورځوي پښتین زیاته کړې د پښتنو د قومي جرګې چې هر پریکړه وکړي دا به عملي کوي نن د خبر په میدان کې په زرهاو کسان راټول شوي چې سبا د اکتوبر 10 د پښتون قومي عدالت جرګې کې برخه واخلي د جرګې د خبر پښتونخوا لبیلابلی سیمو په زرهاو کسان ور روان دي چې پر یو شمیر د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي تیر ورځ خبر په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د جرګې په ګډونوالو د ډزو په پایله کې درې تنه وژل او لسنور ټپیان شول منظور پښتین له دې وړاندې ویلو چې په هر ځای کې کیږي جرګه وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یې یونما د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو د تنظیم ادارې سره د خبرو اترو هرکلی وکړ یونما نن د یوې لمې په خبرولو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روزا تنبایوال قول ویلي چې د بشري حقونو څارنه په اړه راپور ورکول د یونما له مهمو دندو څخه ده هغه د طالبانو تر واک لاندې زندانونو په ځانګړې توګه خزینه زندانونو ته د لاسرسي هرکلی کړی دی د تنبایوال په خبره ټول زندانیان حقونه لري او به دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي د ملګرو ملتونو سالور اتیوه میګړې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د ریور کول د حق وخت نه رات کړ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوریت دایمي استازي نصیر احمد فائق د دې سازمان په دویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغه پریکړې خواشینی څرګند کړه هغه فائق پرون چهارشنبه افغانستان ته د مافیات ورکولو موضوع ته پیښری ویلي چې روان کړکېج او د طالبانو د موثره حکومتولۍ د نشوالي لکبل رامنځته شوی سخت سیاسي ټولنیز او اقتصادي د ملګرو ملتونو پر وړاندې د دې هیواد مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ماموریت دی بل کال لپاره وغځوه دغه شورا پرون د یو پریکلیک په تصویب سره ل ریچارډ بنټ غوښتي سو د طالبانو د نوي امر بالمعروف او نه لمنکر قانون په اړه راپور جوړ کړي ازبکستان د طالبانو د حکومت رسمي استازي منلای دی د ازبکستان د بارانو چار وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پانی ازبکستان ته د عبدالغفار بهر په دې هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د نوي مشر په توګه ومنه د امریکا په خوانی ولسمشر اوراتونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو رمان ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه خپل سیالي کامل هارس او نورو خزو تسپکاوی کړی او ویلي چې پر خزو دغه ډول بریدونه پایته نه رسوي حتی که د دې سبب شي چې خزې رای ورکونکو ته رای ورنه کړي ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال ویلي چې نه غواړم خو کس اوسم چا راته ویل تاسې باید ښه اوسئ ځکه دا د خزو نه خوښیږي خو ما ویل زما لپاره اهمیت نه لري او وروسته خبر هم دا چې د ملټین په نوم سمندري طوفان چې د درېمې کټګورۍ طوفان دی د امریکا فلوریدا دا یاله ترسیدلې او د راپورونو پر بنسټ اتباندې 2 میلیونه کورونه او نور سوداګریز او اقتصادي مرکزونه برېښنای پرې کړی ده د برېښنا ډیره برخه په حاضری ساراسوتا او ماتی خرونه کې پرې شوې ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ د اکتوبر 10 د پښتنو د قومي عدالت جرګه
تازه حال هم داده په عین حال کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت یو خپل جرګه هم جوړ کړی دا
ایران کې بعد افغان شتمنو د تختولو په تړه ووري او د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ خو
خپل پیما چې دومره روحي حالت می خراب دی چې باور وکړ زه مجبور یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړ شم
خبرونه کې درته نور راپور هم لرو ازادي سره وبسي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی ده چې د اکتوبر په 11 د پښتنو قومي جرګه د خیبر درې په ریګي للمه سیمه کې جوړ شي خو د پاکستان مرکزي حکومت په دې جرګې او د پښتون ژغورنې پر غورځنګ بندیزونه لګولې دي پرون د پولیسو او د جرګوالو ترمنځ اخوډه پر مهال درې تنه وژل شول د پښت بې خبر د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د طبي چارو رئیس ډاکټر شهزاد اکبر د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې روغتون ته ټول 15 کسان لګول شوي دي چې ورڅخه درې مړ شوي او 12 ټپیان دي تاسو راپورونه مشته چې د وژل شوي کسان شمېر سالورو ته رسیدلی دی. بلورته نن په بنو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په وینا په لسګونه کسان پولیسو نیولی دي چې دې کسانو غوښتل د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي او په سبانۍ جرګه کې برخه واخلي. پر همدې موضوع مې د مشال برخې همکار ګل ایا څخه وپوښتل چې د دې جرګې تازه حال څه دی؟
تازه حال دا دی چې په نن هم د بنونا او څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د بنونا او د شمالي وزستان د نور سیمونه کومې قافلې چې د خیبر ریګلمی ته روانو په هغې باندې پولیسو چاپی وهلی دي او تر اویاو نه زیات د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي چې دي هغه نیولی دي. تازه حال هم دا دی په عین حال کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت یوه خپله جرګه هم جوړه کړې ده چې ورته لوی جرګې نوم یې ورکړی دی او هغه جرګه چې دا په هغه کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو استازي ګډون کوي، د دې ترڅنګ د صوبایي اسمبلی غړي پکې هم ګډون کوي او د پاکستان د مرکزی یا د وفاقي حکومت لخوا د کورونا چارو وزیر چې دی محسن نقوي هغه هم د صوبایي حکومت جرګې ته ورغلی دی او په دې کې داسې راپورونه هم تازه راپورونه هم داسې راغلي دي، خو دا غي موږ مشال رادیو یا ازادي رادیو تصدیق نشي کولی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر دا د جرګې ګډونوال نه غوښتي چې دوی ته اختیار ورکړي.
بله، اوس آیا صاحب لکه څنګه چې تاسو لري شمیر ګوندونه په دغه برخه کې به دوی راشي او په دغه جرګه کې به دوی ونډه واخلي، د پښتنو سیاسي ګوندونه به د دې جرګې په اړه باندې څه وایي؟
د پښتنو د کم ګوندونو چې دی هغه مخکې نه هم کده منظور پښتون ګور ټولو د ګوندونو مشرانو سره لیدا کاته کړیو، ایمل ولی خان سره لیدل دا ومه نېشنل پارټي مشر سره د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مولانا فضل الرحمن سره کتلی وو او دغه شانې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د صوبای د اعلی وزیر دی علي امین ګنڈاپور دوی سره هم کتلی وو. نو اوس دا په سبا معلومیږي ځکه چې کوم ګور اوس درې بجې ماسپخین چې کله جنازه کېدل د پی ټی ایم د وډل شو بغړو، نو په دې کې د عوامي نشتل ګوند استازي موجودو د خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند چې کوم غړي دی هغه هم البته په جنازه د جنازې په مراسم کې ګډون درلودو. نو دا به سبا پته لګي چې آیا دوی هغه جرګې ته ورزي کنه ورزي، ځکه پاکستان وفاقي حکومت په دې پی ټی ایم د پختون ژغورنې غورځنګ باندې بندیز لګولې دي، پاکستان کې یو اصطلاح استعمالي کې کلدم، نو دا غ بندیز لاندې اوس یو سازمان پتوګه دي. نو سیاسي ګوندونو لپاره هم او د پښتون ملت پال ګوندونو لپاره هم دا یو پښتون اوس راپورته کیږي چې آیا دوی با یو بندیز لاندې یو تنظیم چې کوم هغه جرګه غونډه جوړه کړې ده نو هغه ته ورشي او کور نشي.
بله، اوس پښتون هم دلته پیدا کیږي سره دی چې مالته ډیر شمیر کسان د وژل کېدو د ټپې کېدو خبره هم شوې ده، سره دی چې دغه کسان هلته مبال شوې دي او دلته پکې ټپیان مرکړې دي، هغه هلته خپل کسان هم لاس ورکړي دي. بیا به هم سبا ته خلک په دغه جرګه کې برخه واخلي، لار به شي د پښتون ژغورنې د عدالت حق وختنه به وکړي کنه؟
بالکل، کوم ګورو لپاره رئیس چې کله دا پیخه منستراله او درې کسان ووژل شو نو په خلکو کې نور هم په دې پیخه مانی یو خبرګون مخې ته راغلی او دا اغي سربیره وس خلک په زیات شمیر کې کومنګ ګورو د ننم دا خبرونه دی پسې مکه کوم د مشالو خبريال دی اغه موږ سره خبرونه شریک کړي دي چې الته تاریخ مکمل دی، خلک ناس دي او اغه جرګه چې دا پټاکل شي بیاغه بکیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم پرونی په خپل وینا کې دا خبر ډیره واضحه وکړه چې په هر صورت کې به دوی جرګه کوي. نو یو خو د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه کومنګ ګورو هغه ډیر مستقیم دی، خپل هغه دریزه وغه معنی هغه ولاړ دی چې را سبب دوی دا جرګه کوي او وسم دا تنظیمات او هغه چکم شي دي. او د دې خبره بل هم دا چې د حکومت لخوا هم یو دسي نرمي غوندي پکې خکاری چې دا د پیخې نه پسته حالات بدل شو.
بل اوس حکومت له لور تاسو چې تل نرمي خکاری دا د خلکو زور او دا د پښتنو د عدالت غوښتنې مسله ده چې حکومت په دغه برخه کې لکه نرمي کنه، پښتنه خپل حقوق په هر شکل چې وي د پاکستان حکومت څخه غواړي او کسبات احيانا به هم پولیس د دوی د مخنیولو کوشش کوي، چلته باید دوی هڅه وکړي باید د خلکو ته اجازه ورنکړي چې د خپل حق عدالت غوښتنې لپاره دی غاک پورته کړي. بیا به هم جرګه کیږي، بیا به هم پښتنه بیا د منظور پښتین پلاویان او دغه عدالت جرګې غړي او دغه کسان به ورشي دغه جرګه به دایره شي.
څنګه تاسو دا خبره وکړه لکنه د جرګې مخه چې دا غد حقوق او وسایلو نه علاوه د مخه دا چې کوم ظلمونه په پښتنو شوي دي دا غد عدالت ته وړاندې کړي او منظور پښتین په وار وار باندې ویلي دي چې منګوا شواهد سره راځو. نو د خپل حقوقو او خبره خو یو اړخ ده، خدای چې کوم تسلسل را روان دي، دا تسلسل چې کوم را روان دي نو په هغه په تناظر کې کوم ګورو، نو دا به زما چې څونه فکر دي چې کوم انتظامات شوی دي او کوم تر اوسه پورې راپورونه دي، نو دا جرګه خو ټاکل شوی ده چې په خپل وخت مانی با او په خپل لغه مانی، که څه هم د ګوندونو یا دغه طرف نه یو غشته دا احتمال شته چې څوک ورنشي یا د سیاسي ګوندونو خبره کومه، خو پلویان او قافلو دا کوم چې څومره ګورو څنګه تاسو ګوري هم تاسو په خپل خبرونو کې خپل هغه کې سریزه کې هم ویلي خلق ور روان دي، هغه پلویان ور روان دي او هغه په دې کې ګډون کوي.
بل اخر دغه د حق وختنې دغه د پښتنو پر سل د ظلم د کومه لړۍ چ روانه شوې ده، دغه ډول جرګي دغه ډول غورزنګونه څومره کولای شي د دوی د حق د ورکړې په برخه کې د موثر تمام شو بل اخر بارنګړې وري.
په پاکستان کې کومو ګور دینه مخ کې هم ډېر جرګي شوې دي، کومو ګور د پښتونخوا ملي او می ګوند په بنو کې یو لوی جرګه کړې و د پښتنو د یووالي لپاره، د پښتنو د حقوقو لپاره. دا خشانی په خبر پښتونخوا کې چې کوم حکومت ته پاکستان تحریک انصاف اوس په خوا هغه په مرکز کې په حکومت پو، خو مرکز نه حکومت چې کله ختم شو نو دوی اوس د پښتونخوا خبرو شروع کړله، حالکه دا دریم وار دی چې په صوبه کې د دوی حکومت راغله، اوس د پښتونخوا د حقوقو د غوی د حقوقو د غوی د وسایلو د خبرې شروع کړله، نو دا یو دا چې دا یو ګران دی، دا یو ډیر لوی ستره مبارزه ده، دا په دی یو جرګه مانی یا یو وغه مانی دا د سینه د چې په سندستی توګه مانی په پاکستان کې منګورو استابلیشمنت یا د استابلیشمنت اصطلاح پاکستان کې د فوج لپاره کارول کیږي، نو استابلیشمنت دونه کوي دی دومره غدي چې هغه په دی برخه کې د پښتنو کسه هم پښتانه هم په خپل منځ کې د سي اتفاق لري نه، انکه په مرکز کې ډیر خخه په لوی لوی څوک ناست دي، خو څو پورې به د حقوقو یا د خبر راشي نو به په هغه ځکه خبر نه وي.
ګولایا سوچې موږ سره خبرې کړې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته د ملګرو ملتونو سلور اتی ومه کډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د ورکولو د حق وختنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سازولې سرپرست سي رحمت فائق د ملګرو ملتونو په دې پریکړه نیوکه کړې او په خپل وینا کې ویل چې دا پریکړه مایوسونکې او د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د رای په دې هیواد کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته وزنډول شو او لامل په دې سازمان کې د غړیتوب د حق لوزیات نه ورکول یا چوي دي. نور جزئیات پر راپور کې
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د یوبل کال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبلا کې د دوهم ځل لپاره د رای کارولو د حق په اړه د افغانستان د غوښتنې د ردولو پریکړه مایوسونکې بللې. دا پریکړه پرون د ملګرو ملتونو د مشارکت کمیټې په سلور اتیمه ناسته کې تر رای چونې وروسته وشوه. خاغلی فائق پرون د ملګرو ملتونو د پنځمې کمیټې په دوهم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان ته د مافیات ورکولو موضوع ته په اشاره ویلي، د روان کړکیچ او د طالبانو د موثر حکومتولۍ د نشټوالي له کبله رامنځته شوی سخت سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو په وړاندې د دې هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړې دي.
مونږ د ایل 2 او سی 15 آی پریکړه لیک په طرحې د عمل او د مشارکت کمیټې د راپور او د 19مې ماده لمخې د مافیات اړوند افغانستان د غوښتنې په اړه هوکړې ته د نه رسیدو په هدف خپل سخت اعتراض او ژور خفګان څرګندوو. د قانې کوونکو دلیلونو سره سره چې مونږ د هغو سختو واقعیتونو پر بنسټ وړاندې کړي چې افغانستان ورسره اوس مهال مخ دی، له بده مرغه زمون غوښتنې له پامه غورځول شوې دي.
نوموړي په دې برخه کې د کمیټې په پریکړه نیوکه وکړه، ویل چې دا پریکړه د سیاسي ملحوظاتو تر اغیز لاندې دا، خو نصیر احمد فائق غوښتنه وکړه چې په دې پریکړه دې له سره غور وشي. ملګرو ملتونو د روان 2024 کال د مئی میاشتې په 12مه اعلان وکړ چې د دې سازمان په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د منشور د 19مې مادې لمخې هر غړی هیواد چې له دوو کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق لوزیت نه وي ورکړی، په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حقوقو زیات د نور کولو له درکه د یاد سازمان پوره وړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 ده. طالبانو که څوم په وار وار په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ غوښتنه کړې، خو دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د تیر جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د غراز په افغانستان کې اوسنۍ روانو ستونزو ته په اشاره وویل چې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ سره بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د طالبانو واکمنۍ 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخ کړي دي. نوموړي د غراز وویل چې له زرو ډېرې ورځې کېږي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کار منع کړي او افغان مېرمنې د جنسیتي تبعیض سره مخ دي. ښاغلی فایق په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ د یو مسؤول او ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وکړ او ویل داسې چې له مخې د بشري حقونو کرامت ته درناوی او په ټولو برخو کې د ښځو ګډون او له ترهګرۍ سره مبارزې په سر کې وي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ښاغلي فایق ته دغه سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللې او د ښځو د کار او زده کړو موضوع د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکن په نوم توپان د امریکا د فلوریدا ایالت ته رسیدلی دی. دا توپان د شدت په کچه په درېمه کټګوري کې ثبت شوی دی. د امریکن توپان د فلوریدا ایالت په ډیرو برخو کې برېښنا برې کړې چې تر نن سهار څخه باندې 3 میلیونه کورونو، اقتصادي او سوداګریز مرکزونو برېښنا نه درلوده. نور جزئیات پر راپور کې.
د ملټن په نوم توپان نن پنجشنبه د امریکا فلوریدا ایالت ته رسیدلی او د دې ایالت ډېر ساحلي ښارونه د شدیدو بارانونو او توندو بادونو چې سرعت یې په 7 کې 160 کیلومتر څخه ډېر دی مخامخ دی. د راپورونو پر بنسټ دغه توپان د فلوریدا په ډېرو سیمو کې برېښنا پرې کړې او تر نن سهاره د څه باندې 3 میلیونه کورونو، اقتصادي او سوداګریزو مرکزونو برېښنا پرې شوې وه. د ایشوټډ پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ملټن توپان پرون شپه ناوخته د سیستیا کې نږدې د ساراسوتا ښار ته چې د تمپا په جنوب کې دی راورسېده. د تمپا په سیمه کې اوس هم وضعیت استراري دی. د فلوریدا ایالت په ستن پیټرزبورګ ښار کې د 1.5 سانتي مترو په اندازه باران اورېدلی دی چې له کبله یې د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې د فلوریدا په مرکزي او غربي برخو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو خبرداری هم ورکړی. په ستن پیټرزبورګ ښار کې د تروپونیکا په نوم د ورزشي سټوډیوم ډېرې برخې ویجاړې شوې او د دې توپان له کبله څو جرثقیلې هم راغورځېدلې دي. د دې ښار اوسیدونکي نشي کولی چې د خپلو کورونو د نلونو له اوبو څخه ګټه واخلي ځکه د اوبو جریان پرې شوی او په ټول ښار کې عامه خدمتونه بندې. د فلوریدا ډېرې برخې په ځانګړې توګه د اتلانتیک سواحل د ملټن له توپانه سختې زیانمنې شوې دي. د سن لوسی ښارګوټي د سیمه ییزو پولیسو یو چارواکي کیت پرسن ویلي د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي د توپان له کبله وژل شوي، خو دا نه دی ویل شوي چې څومره کسان وژل شوي دي. د ملټن توپان له کبله په سیندونو او جهیلونو کې اوبه ډېرې شوي ځکه دا توپان له فلوریدا څخه تیریږي او تمه ده چې د اورلانډو د سیمې خلک هم اغېزمن کړي. د ملټن توپان په فلوریدا ایالت کې داسې مهال ډېر خلک زیانمن کړي چې له دې 2 اونۍ وړاندې د هیلن په نوم یو توپان په همدې سیمه کې 213 تنه ووژل او ډېر کورونه یې ویجاړ کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په تهران کې شمیر افغانان چې د خپل شتمنو هیوادوالو د پیژندنې او تختولو په حال کې ونیول شوې دي. د ایران مشرق ورځپاڼې راپور ورکړی چې د تختونکو دغې ډلې د خپلو خپلوانو د بدن ځینې غړي پرې کول او د پیسو اخیستلو لپاره د دوی کورونو ته استول. یو شمیر افغان کورنۍ چې په ایران کې له داسې پیښو سره مخامخ شوي دي وایي چې د تختونکو لخوا ول شوي او شکنجه شوي دي او له هغوی څخه د خوشي کېدو لپاره لسګونه زره ډالره ورنه غوښتل شوي دي. نور جزئیات په راپور کې.
یک نفر آشنا شد، گفت ای آدمی است که در ایران شناخت زیاد دارد.
سمیه عطایی یوه له هغو افغانانو څخه ده چې د 3 کلونو راهیسې د خپلې کورنۍ له 2 کسو نورو سره په ایران کې ژوند کوي او 14 میاشتې وړاندې د یوه سازمان لخوا د کار موندلو په بهانه تیرېستل شوي او ټوله کورنۍ تښتول شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د دې بنسټ مسؤول دوی ته چې اکثره د کورنۍ غړي یې ډاکټران دي، د ایران د آذربایجان ولایت په ماکو سیمه کې د روغتون د کار ژمنه ورکړې وه، خو وروسته ټول وتښتول شول.
دوستان گرفتن و ما 9 نفر بودیم. 9 نفر ما را مطلب بودن.
در یک ساعت غلام مگنه کسا و نیولو پا همده ترس که چورونه می نخوختل و تختول شی و مقاومتی وکر دوی زما در رور سر پا توپک و وحا دیری حال تا شکنجه کرو از مگنه رو خزای وحل او شکنجه کول او ویلی 15 دالر مگتر اکری از مگ دیری پیسی در غشان در کورنی لسرو زرو سره لمگنه یوڑل
نوموړی وایي چې وروسته تښتونکي وپیژندل شول او د ایران پولیسو ته یې د پیسو ورکولو سره د تښتونکو له منګلو ځانونه خوشی کړل خو شکایت کوي چې دې قضیې ته هیڅ رسیدنه نه ده شوې. اغلی تایید اکوي کوم تښتونکي چې مخکې د پولیسو لخوا نیول شوي وو په ځینو مواردو کې آزاد ګرځي او دوی یې له شتون ویره لري او غواړي چې ستونزو ته یې رسیدنه وشي. عزیز یو بل افغان کډوال دی چې یو ملګری یې تښتول شوی و او اوس په ایران کې له دې وضعیت څخه ډیر اندېښمن دی. هغه وویل
شپږ اووه میاشتې مخکې زما یو ملګری وتښتاوه او نږدې 4 میاشتې بندي و څو کورنۍ دولت ته عریضه وکړه او هغه یې خوشې کړ. داسې اندېښنې زیاتې دي.
هغه زیاتوي چې په ایران کې د موبایل او نورو توکو د غلا موارد زیات شوي او څو ورځې مخکې د موبایل هم غلا شوی و. دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران مشرق ورځپاڼې په تازه راپور کې ویلي چې 10 افغان وګړي په تهران کې نیول شوي دي چې د خپلو شتمنو هیوادوالو د پیژندنې او تښتولو په حال کې و. د دې ایرانۍ ورځپاڼې په وینا د تښتونکو دغه ډله د قربانیانو غوږ یا پزه پرې کوله او د پیسو اخیستلو لپاره یې د قربانیانو کورنیو ته استول. په راپور کې راغلي چې لا هم د دې ډلې د دوو مشرانو په لټه کې دي چې په تېښته بریالي شوي. د دې راپور له مخې د دې ډلې 10 غړو د خپلو مشرانو په امر د یو شمېر افغان کډوالو کورنیو څخه د پیسو اخیستلو لپاره تښتونې ترسره کړي دي. دغه اندېښنې او ستونزې د افغان شتمنو په وړاندې په ایران کې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي خانجان الکوزي د روان کال د جوزا په 1 نیټه ازادي رادیو ته ویلي و چې ډیری افغان سوداګرو خپلې پانګې ایران ته لیږدولي او په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده. هغه د دې کار لامل په هغه هیواد کې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو او امکاناتو برابرول ښودلي و. ځینو ایراني چارواکو مخکې ویلي و چې په هغه هیواد کې د پانګونې کچه هر کال په بدلون او زیاتېدو کې ده.
د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. شمیر افغانان وایي د طالبان له بیا واکمنې وروسته په تېرو درو کلونو کې د بیکارۍ، بېوزلۍ او په بیلابیل برخو کې د دوی د بندیزونو له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. نور جزیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغانان وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې لاملونه د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په دې هیواد کې پراخ اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي ستونزې او د طالبانو حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه بولي. د زده کړو بې برخې او انجلۍ بهر وایي د طالبانو حکومت د واکمنۍ دا 3 کلونه د ژوند تر ټولو تریخ کلونه وه او په ګڼو روحي او رواني ستونزو اخته ده.
بیشتر از زنان و دختران افغان دی شرایط با
ډیره افغان خزی و انجونی په دې شرایطو کې د خفګان، استراپ او بیارزښتۍ احساس کوي ځکه نشو کولای د هغې راتلونکي لپاره چې موږ یې په اړه فکر کړی کار وکړو ځکه زموږ څخه فرصتونه اخیستل شوي او په داسې شرایطو کې چې هیڅ مثبت بدلون نه لیدل کیږي هیله من اوسېدل ډېر ستونزمن دي. زموږ روحیه ډېره زیانمنه شوې.
روحیه مو په شدت تخریب شده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف تر روان کال د جولای په 10 یو راپور ورکړی و چې نږدې 40% افغان ماشومان د سختو روحي رواني ناروغیو، ننګونو او خپګان سره مخ دي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټوکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10% لوړه ده او 45% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو تر څنګ په افغان ماشومانو کې د شدیدو روحي او رواني ناروغیو یو لامل له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز بللی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپل بیا ځلې واکمنۍ راهیسې پر ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې پکې د زده کړو او کار بندیز هم شامل دی. خو تلی ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د میدان وردګو یوه اوسیدونکي زرمینه وایي د ښځو پر کار او تګ راتګ باندې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي او تر درملنې لاندې ده.
د طالبانو پر تاک سره د افغان جن روحیه خرابه شوله او خرابه ده او نور هم خرابه شي. د هر څه نه پاتې یم. زه خپل روحي تکلیف مې ورځ په ورځ ډېریږي. زه خپل پیم چې دومره روحي حالت مې خراب دی چې باور وکړئ زه مجبور یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړه شم. په تنګ کېږم، تفریح نشته، د بیرون ته تګ نشته.
د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این وومن د روان زیږدیز کال په زمري میاشت کې ویلي وه چې په افغانستان کې د ښځو د رواني سلامتیا کړکېچ مخ په پراخېدو دی. د دې سازمان له یوې ټول پوښتنې سره سم 80% افغان میرمنو خپله رواني روغتیا بده یا ډیره بده ښودلې وه. پر میرمنو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو سربیره په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو، بیکاري او بېوزلي هم یو شمېر خلک له رواني ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالستار وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړي خو بیا هم بېکاره دی چې له امله یې اوس پر رواني ستونزو اخته دی.
بیکاره له وجه نه ماته یو ډول ناروغي راته پیدا شوی ده. زه د شپې او ورځې خوب نه لرم. روحي او رواني حالت مې خراب دي. دوه خاطر روان دي، استرس، تشویش مې ډېر زیات شوی و. کله چې روان شناس ډاکټر ته لاړم هغې مشوره دا راکړه چې باید درې نه تر شپږو میاشتو پورې باید زه مشوره واخلم او درمل واخلم. په متاسفانه دې بې پیسګۍ، د فقر، بدبختۍ او بېچارهګۍ د وجې نه ما ونه کړی
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او ډیری خلک دا مهال په خورا ناوړه بشري وضعیت کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاد راپورونو له مخې په دې هېواد کې 23.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او ښه کېدو په حال کې دی او په دغه هېواد کې بشري وضعیت هم دومره نازک نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې منعکس شوی. په ورته وخت کې د ټولنیزو مسایلو پوهان هم ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني او د افغانانو پر ازادۍ او حقونو د دوی بندیزونه په دې هېواد کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي لاملونه دي. یو له دوی څخه مجیب الرحمن لحاظ ازادي راډیو ته وویل
ستر عامل په افغانستان کې حاکم وضعیت ده، حاکمه ډله ده چې له خلکو نه په ټوله معنا باندې ازادي اخیستي او ان تر شخصي ژوند پورې په ټولو چارو کې حاکمه ډله لاس درلودل او یا په هغه کې کار درلودل خپل مسؤلیت او خپل حق ګڼي او دې ته بیا یو شرعي توجیه هم ورکوي. لکار نیولې، روزګار نیولې، د کور تر ژوند او ان تر خبرو او تر خپل نظریاتو پورې چې د سرګندولو او یا د اظهار حق او صلاحیت ورڅخه اخیستل شوی ده.
د ټولنیزو مسایلو او بل کار په فضل غنی حقمل په دې اړه چې د روحي او رواني ناروغیو زیاتوالی په یوې ټولنه کې څه اغیز درلودای شي ازادي راډیو ته وویل
اغیز خو ته بن منفی دي، هم په خپل دغه شخص باندې، هم دغه کورنۍ او هم په ټولنه باندې. مثلا د دې پر ځای چې درس وایي، ټولنې ته خدمت وکړي او یا کار وکړي او نفقه وګټي او یو خوشاله ژوند ولري، برعکس دوی د ټولنې د وګو بار شي. د یوې ټولنې خلک باید له دغه کسانو سره چې رواني ستونزې ولري ښه سلوک وکړي او که مرسته ورسره کولی شي نو باید مرسته ورسره وکړي، خو په هیڅ صورت د دوی د ځورولو هڅه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت په ور ور د ځینو ستونزو په منلو سره ادا کړی چې د دوی په راتګ سره د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه تامین شوي. هغه ادا چې ډېر شمېر افغانانو د دوی د حقونو فعالانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د افغانستان په ټولنه کې ډېری وخت خلک جسمي روغتیا ته ارزښت ورکوي او روحي او رواني روغتیا ته پاملرنه نه کوي. یو شمېر ارواپوهان وایي د خلکو د ژوند بنسټ او باور د هغوی له روان څخه سرچینه اخلي. د هرات د حوزوي روغتون د مشاورې او روان درملنې ډیپارټمنټ مسؤول وحید نورزاد ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ ټولنه کې روحي او رواني مشاورې ته اړتیا یو شرم ګڼل کیږي.
خوب است که در این راستا باید آموزش های داده باشه، سیمینار
خدا چه پده برخه که خوانه وشی او یاش میر سیمینارونه تر سرشی چه مونگ ده خلگو ده پوهاوی کچل وره کرو تر سو ده دوی ده پوهاوی کچل وره نشی دوی خپل روانی روختیه تا ارزخ نور کوی. پا افغانستان که ده تر سنگ چه خلق ده موضوع تا ارزخ نور کوی، بلکه ده آم روختیه وزارت او ده هغو نریوال و موسسات و جوڑخ چه پده برخه که کار کوی هم لبد امرغا ده روانی روختیه برخه تا لگه پاملر نکوی.
از جمله بخش ساعت روانی دارن.
هغه زیاته کړه چې په یوې ټولنه کې ډېرې ستونزې روغتیایي ناروغیو ته د نه پاملرنې له وجې رامنځته کیږي. نن د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کې د نړۍ د رواني روغتیا فدراسیون او د رواني روغتیا نړیوال سازمان په نوښت ولمانځل شوه. سږ کال د رواني روغتیا نړیوالې ورځې موضوع په کار کې رواني سلامتیا ده چې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا اعلان شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې موخه په ټوله نړۍ کې